السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوي تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د آزادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. پر روان یو ساعت کې ولایت په ولایت پروګرام خبريږي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. په سریبول کې د وسلولو طالبانو یوه حمله په شا تنبول شوې ده. په پکتیا کې وسلولو د امن نظم دوه پولیس وژلې دي. په پاکستان کې په زرګونو کسان د اعتراض لپاره په اسلام آباد کې سره راغونډ شوي دي. د سرپل ولایت چارواکي وایي د سنچرک ولسوالۍ پر پوسو د وسلولو طالبانو حمله په شا تنبول شوې ده. د سنچرک ولسوال نن ازادي راډیو ته ویلي چې تېره شپه ناوخته شاوخوا دوه سوه وسلولو طالبانو له دریو استقامتونو د دې ولسوالۍ پر پوستو حمله پیل کړه. نقیب الله دقیق وایي چې په توپخانه کلي کې دغه نښته تر نن سهار پنځو بجو روانه وه چې په نتیجه کې وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د دښمن حمله په شاو تنبول شوې او تر پنځه لسو زیاتو کسانو ته یې مرګ ژوبله واوښته. له بده مرغه زموږ دوه محلي پولیس هم شهیدان شوي او دوه تنه یې ټپیان دي. وضعیت اوس زموږ په کنټرول کې دی.
وسلولو طالبانو د دغو حملو په اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې وسلولو طالبانو تېر شپه د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اړوند د مچلغو بند د امن نظم د سرتیرو پر پوستو برید کړی دی. د امنیې قمنداني ویاند سردر ولي تبسم نن سهار ازادي راډیو ته ویلي چې په دې نښته کې د امن نظم دوه پولیس وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. بلخوا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویاند معرفي کوي، په دې حمله کې د پنځو پولیسو د وژلو ادعا کړې ده. په کندهار کې د یو افغان وژنې د ټولنیزو رسنیو د کاروونکو سخته غوسه پرولې ده. چارواکي وایي د امان الله په نوم دغه کس پرون د ارغنداب ولسوالۍ په نقیبي مینه کې په خپل موټر کې د خپلو ماشومانو په وړاندې وژل سوی دی. د کندهار د وادي ویاند بهیر احمدي ازادي راډیو ته ویلي چې وژل سوی کس د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی او یو نظامي سرتیری و.
دی د کور د ځینو ضرورتونو د پوره کولو دپاره خپل اولادونه هم د ځان سره کښېنولي وه او غوښتل یې کندهار ښار ته راشي. بدبختانه د هیواد د دښمنانو له لورې ورته کمین نیول سوی و او د خپلو کوچنیو اولادونو مخ ته ترور او په شهادت رسېدلی دی.
په ټولنیزو رسنیو کې د پېښې یو خپور سوی انځور کې څرګندېږي چې یو بیرېدلې څلور کلنه ماشومه د موټر په مخکیني سیټ کې د خپل وژل سوي پلار په وینو د لړلي جسد تر څنګ ناسته ده. د ټولنیزو رسنیو کاروونکو د کوچني لور په وړاندې د یوه پلار پر وژلو عکس العملونه ښوولي او ډیرو یې دا یو وحشیانه برید بللی دی. که څه هم تر اوسه د دې سړي د وژلو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په کندهار کې زیات وخت وسلول طالبان پر هغو کسانو دا ډول هدفي بریدونه کوي چې یا له حکومتي ادارو سره کار کوي یا هم له بهرنیو ځواکونو سره همکار دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یوه توندلاري مذهبي ګوند په زرګونو غړي په اعتراض راوتلي دي. دوی د اقتصادي ستونزو له کبله د صدر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د ازادي د مارش په نوم دغه لاریون تېر یک شنبه له کراچي ښار څخه پیل کړ. مظاهره چند تېر شپه ناوخته په حکومت ضد اعتراض کې د راغونډېدو لپاره په بس موټرو، بایسکلونو او شخصي موټرو کې اسلام آباد ته رسېدلي دي. په اسلام آباد کې د ازادۍ مارش ته په خپله وینا کې د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وویل،
د کله نه چې عمران خان حکومت راغلی نو د ملک د اولس معاشي وژنه یې شروع کړې ده. د ټیکسونو شرعه یې زیاته کړه چې عام اولس سره سره تاجران د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د دې ملک ټولو سیاسي ګوندونو په ګډه سره خپل پیغام د حکومت او وزیر اعظم ته ورسو چې نوموړي کور ته د تلو وخت راغلی دی.
د پاکستان چارواکو په اسلام آباد کې سری ساحې ته چې دولتي دفترونه، پارلمان او بهرني سفارتونه پکې دي، د لاریون والو د ننوتلو د مخنیوي لپاره پر عمده سړکونو پولیس او ملیشا ځواکونه ګمارلي او کانتینرونه یې ځای پر ځای کړي دي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی براین هوک وایي تهران په سوریه او عراق کې د ملیشویه مشرتابه لرونکو ملیشو پر تمویل شپاړس میلیارد ډالره لګولی دي. هوک دغه څرګندونې د سعودي عربستان له عربیا ټلویزیون سره په امریکا کې وکړې، خو دا یې مشخصه نه کړه چې ایران دقیقا دا پیسې له کوم وخت څخه تر کوم وخت پورې لګولی دي. پر عراق د امریکا تر برید او د صدام حسین د رژیم تر ناسکورېدو وروسته ایران په عراق کې خپل نفوذ پراخ کړی او دغلته یې د پیاوړو شیعه ملیشو چې ډېر وخت له سني اقلیت سره په کړکیچ کې شکیل وی ملاتړ پراخ کړی دی. واشنگتن له بل بغداد سره پوځي سیاسي او مالی مرسته کوي او عراق هم هڅه کوي چې امریکا او ایران سره په خپلو اړیکو کې توازن وساتي. په سوریه کې ایران له روسیې سره یو ځای د بشر الاسد ملاتړ کوي او د دې ملاتړ لپاره هلته د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک شیوی ملیشي روزي او پالي. په ګاونډي لبنان کې بیا ایران له اوږدې مودې راهیسې د حزب الله د شیعه ملیشو ملاتړ کوي. براین هوک په دې مرکه کې زیاته کړې چې واشنگتن به پر تهران بندیزونو ته دوام ورکړي. د نوموړي په وینا دا په سیمه کې د ایران د بې ثباتوونکي چلند نتیجه ده. نوموړي دغه راز ویلي چې متحده ایالتونه غواړي چې عراق پر ایران اقتصادي تکیه کمه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پر روسیې تور ولګوه چې په چیلي کې شخړو ته لمن وهي. په چیلي کې د وروستیو ورځو په اعتراضونو او ناکراریو کې تر شلو زیات کسان وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه جګپوړي چارواکي پرون